द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
سلامونه او نیکی هیله قدرمن اولیدونکو د دیو رادیو او تلویزیون خبری خبرونه کې تاسو ته هر کلی وایو تاسو قربانی یو زمونه ز شهید
مجاهد جوان
تاسو په دې خبرونه کې هر کلی وایو نن د چهارشنبه ورځ کال 2018 د می د میاشتې دریمه نیټه ده او وخت شوی دی دا مهال په پاکستان کې د شپې لس افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ماسپښین یوه بجه ده خبرونه کې بیلابیل راپورونه او موضوعات لرو تاسو ته وړاندې کوو خو لاول هم غوښتي د مهمو خبرونو سر ټکو ته
نن په ټوله نړۍ کې د رسنیو یا مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ په پاکستان کې خبریالان وایي په هیواد کې د استخباراتي ادارو او د ترهګرو له ګواښونو سره مخ دي
کابل ښار کې د ناټو په کاروان باندې د ځانمرګې برید پړه داعش وسله والې ډلې منلې ده په پیښه کې اته ولسی وګړي وژل شوي دي او ناټو وایي چې درې امریکایي عسکر یې هم پکې ژوبل دي
او د پاکستان د سینیټ چیرمین رضا ربانی نن په پیښور کې په حکومتي تعلیمي نصاب باندې سختې نیوکې کړي ښاغلي ربانی بېنظیر پوهنتون یا بېنظیر یونیورسټي ته د خبرو پر مهال وویل چې په نصاب کې مذهبي کرکه ښودل کیږي
دا او یو شمیر نور مهم راپورونه او موضوعات او مرکې لرو تاسو ته په خپرونه کې وار په وار وړاندې کوو زموږ سره اوسئ
درنو او قدرمنو اوریدونکو دا د امریکا غږ دیوه ده او اوس هم راځو د دې یو ساعته خپرونه لومړني راپور ته افغانستان ته د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې مشر جنرال نوید مختار په سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په یو شمیر لانجمنو مسلو باندې خبرې شوې دي که څه هم د خبرو پوره تفصیل نشته خو د غربي رسنیو ترڅنګ په افغانستان او پاکستان کې ځینې رسنیو د چارواکو لخلي لیکلي چې افغان لوري د مزار شریف په ګډون په هیواد کې د یو شمیر وروستیو ترهګریزو پیښو په اړه له پاکستانی مشر څخه پوښتنې کړې دي همدارنګه کابل ته د نوید مختار د سفر په وړاندې دا خبره هم رسنیو کړې و چې د پاکستان ځینې اندېښنې به هم له افغان چارواکو سره په دې سفر کې شریکې شي په همدې موضوع د بحث لپاره زموږ ګران همکار او څېړنکار بهروز خان د محل په سټډیو کې د خبرونې ته په خیر راغلی او ستړي مشي بهروز صاحب کابل ته د ایسای د مشر جنرال نوید مختار د سفر په اړه تر اوسه پورې په رسنیو کې څه معلومات خبره شوې دي
نو ډیر تفصیل خو راغلی نه دی خو مختلف چې څومره د میډیا ارګنایزیشنز دي یا رسنۍ دي نو هغې په څه نه څه حوالو سره دغه ذکر ضرور کړی دی چې یو خو دا هم یو خبر دی چې ولسمشر ډاکټر اشرف غنی د پاکستان تر سفر نه انکار کړی دی او ویلی دی چې د نه دی تیار دی ته دغه هم یو خبر راوتلی دی د دې نه مخکې د ولسمشر اشرف غنی لخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته هم یو بلنه ورکړل شوې ده نو دغه امکان کېدلی شي که نواز شریف چېرته لاړ شي کابل ته سفر وکړي بیا دغه امکان کېدای شي پیدا کېدای شي چې ډاکټر اشرف غنی هم په خپله فیصله باندې بیا کتنه ورته وکړي د دې سره سره دا چې نور کوم خبرونه راوتلي دي دغه د افغانستان نه به دا ووایي د کابل نه نو هغه وایي چې ولسمشر اشرف غنی ډېرې سختې خبرې کړي دي د پاکستان د استخباراتي ادارې د مشر سره او د بلخ چې کومه پیښه ده د قندهار چې کوم د والي میلمستون دی په هغې باندې چې کوم برید دی او دغه شانت یو شمیر نور سره د دې دا هم چې د طالبانو لخوا اوس د دې چوته رسپرلي غورځنګ وایي یا ورته کوم دغه عملیات وایي اوس یې دې کال د منصور په نوم باندې کړي دا هم د پاکستان د خاورې نه شوي دي دا هم ورته ور یاده کړې ده چې د په طالبانو مشران هلته کې دي د هغه ځای نه دا اعلانونه کوي او دغه شانتې به ورسره د چې کومه پوله ده په دې باندې کومه ستونزه ده په دغه به هم خبرې ترې شوي ځکه چې د پاکستان مقصد دا دی چې دا د ډیورنډ کرښه په افغانستان باندې په رسمیت ور وپېژني او هغه د افغانستان د څومره چې چارواکي دي که ولسمشر وي او که د هغې نه لاندې نور وي هغې وایي چې دا د ولسونو خوښه ده دا د ولسونو فیصله ده دا د حکومتونو کار نه دی دغه ستونزه هم په منځ کې شته. د پاکستان له خوا به دا هم غوښتنه شوي مخکې څنګه چې په رسنیو کې راغلي وو چې هغه طالبان د پاکستاني چې کوم طالبان دي د هغې مشران وایي چې په افغانستان کې په بعض ځایونو کې پټ دي او یا ګندې د هغه ځایي چارواکو د هغې سره کوم لاس لري، نو دغه به هم ورسره د پاکستان لخوا دغه خبره پورته شوي. خو مهمه خبره چې کومه ده، د دې نه اندازه کیږي چې د پاکستان خارجه پالیسي د آی اس آی په لاس کې ده او د افغانستان په اړه چې کومه فیصله مهمه فیصله کیږي هغه د پوز او بیا په خصوصي توګه د آی اس آی په لاس کیږي. نو ځکه هم دا مهم جنرال دی چې د تل د افغانستان په د پالیسی کې بیا وایو تګلاره چې بیا کومه دغه ده، نو ټاپ هغه چې کوم دی ګای هغه دا دی چې څنګه په انګریزي کې ته وایي د سر سړی چې دی، دا د سر سړی دی. او مخکې که وګورو نو د افغانستان د استخباراتي ادارې مشر استعفا په دې وکړه چې د ډاکټر اشرف غنی ډیر په سپین نیت باندې دا فیصله وکړه چې هغه د پاکستان د استخباراتي ادارې او د افغانستان د استخباراتي ادارې د خپلو کې داسې اړیکې جوړې کړي چې دوی په شریکه سره په ګډه سره کار وکړي. خو بیا کله چې ډاکټر اشرف غنی سفرونه وکړل د پاکستان او دغه دومره هلې ځلې وشوې خو د پاکستان په پالیسي کې څه بدلون رانغی، نو ځکه هم په هغې باندې د ناراستیا په وجه باندې چې خپو نبیل زه خبره کوم، نو هغه د خپل عهدې نه استعفا وکړه او تر دې حده پورې ډاکټر اشرف غنی لاړو چې هغه دغه استعفا منظور هم کړه، قبول یې کړه، ځکه هغه غوښتل چې ما یو فیصله کړې ده، زه غواړم دغه اعتماد چې زه په دې کول غواړم، زه غواړم چې دا زه یو امتحان ته کېږدم. او که وګورو نو د پاکستان لخوا هغه ونه شوه چې کومه تمه کېده. دې ځل به هم پکې سختې خبرې شوي، خو خبره دغه ده چې تر څو د پاکستان د پوز د لاس نه خارجه پالیسي اخیستې شوي نه وي، دا دغه ملک دغه منتخب پارلمان ته راوړلې شوي نه وي، د دې کوم هیواد سره څه تعلق ساتل پکار دی دا د پارلمان نه د دې منظوري نه شوي، نو که هر څومره هغه وشي هلې ځلې وشي تګ راتګ وشي او غوښتنې وشي سره د دې چې د افغانستان لخوا ورته یو پوره فرست ورکړل شوی دی، دغه شان د پاکستان چارواکي د وزارت خارجه وایي چې موږ هغوی ته یو فرست ورکړی دی، نو دغه به خبرې به اترې به روانې خو څه نتیجه به ورکوي نه.
بیرو صاحب، په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان د ترمنځ د لوړ پوړو چارواکو تګ راتګ لړۍ هم ډېره پسه شوې وه، ولې بیا هم څنګه چې په دې وروستیو کې معلومیږي څنګه د پاکستان د استخباراتو مشر راغی افغانستان ته، دغه راز د پخواني ولسمشر حامد کرزي نه هم دعوت کړی، هغو ته هم بلنه ورکړې چې پاکستان ته ولاړ شي، ډاکټر عبدالله دا منل ده چې پاکستان ته به ورشي. یعنی که چیرته بیا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ په دغه سلانجمنو مسلو باندې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې وشي، فکر نه کوي چې دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ کچه راکمه کړي؟
دا خو به په دې کې به مدد ضرور وکړي، خو خبر هم دغه ده چې د پاکستان پارلمان په دې توانیږي، د پاکستان منتخب حکومت په دې توانیدی شي کنه چې د خارجه پالیسی د استخباراتي ادارې نه واخلي او د پارلمان ته راوړي، یا د په دې توانیږي. سلور کال نه زیات نواز شریف د حکومت شو، له د خارجه وزیر نشته، د دې اندازه کېدلی شي چې ستا خارجه وزیر نه، ستا بهر ته سیره دي نشته، خارجه وزیر خو ستا یوه سیره ده بهرنۍ دنیا ده، نو هغه سیره چې دا پټه ده د خفیه ادارې په لاس کې ده، تر څو چې پارلمان ته د پاکستان اختیارات نه راغلي د خارجه پالیسۍ په اړه باندې فیصلې چې دي هغه د پارلمان نه، نو که ډاکټر عبدالله هم لاړ شي او که بل د پارلمان پلاوی لاړ شي، د استخباراتي ادارې مشر دیم لاړ شي، او یا دغه شان تر پاکستان د دین مخکې سپیکر لاړو او سپیکر دا ویل چې دا پالیسی خو زموږ دغه نه، خو دا خو موږ یو دروازه مو خلاصوله او هغه کوشش او هڅه موږ وکړه. بنیادي سیز د پاکستان د پارلمان د پاکستان د خارجه پالیسۍ دی، دا پوز منتخب حکومت ته په لاس ورکوي که نه ورکوي.
روسي پښتنه داره بیرو صاحب، بیا هم که د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته نه شي، څه فکر کوئ د افغانستان او پاکستان اړیکې به راتلونکي کمې خواته ولاړ شي؟
د پاکستان او افغانستان اړیکې ډېرې خرابې دي او لا پسې خرابې دي شي. هغه وجه دا ده چې ډاکټر اشرف غنی ویلي دي چې یو نا اعلان کړی جنگ یې په منګه راسور کړی دی او دې کې څه شک هم نشته. د پاکستان لخوا د کلونو کلونو راسې په افغانستان دغه نا اعلان کړی جنگ دی او ورته پلی دی پې هر چا ته پته ده چې د طالبانو مشران په کوم ځای کې دي. د کوټې شورا یې څه ده، د پېښور شورا یې څه ده، د وزیرستان څنګه کاروي، دا خو په دې ټولو په دې رسنیو کې دا خبرې راغلې هم دي، دا پکې راځي هم. نو اړیکې په دې باندې اوس دی چې په پاکستان باندې یو فشار ضرور دی او هغه دا چې د بهرني ځواکونو په افغانستان کې شمیر چې دی هغه دې سیوا کوي، نو ولې سیوا کوي؟ دا هم یو تپوس رامنځته کوي او هغې وجه دا ده چې امریکا د امریکې پلویانو ناټو او یو این ملګرو ملتونو هغه وایي چې موږ د افغانستان د نه دفاع کوو، موږ افغانستان کې چې څومره تر اوسه پورې څه هومره لاسته راوړنې شوي دي د دې دفاع کوو. د دې دفاع بیا داسې کېږي چې بیا د افغانستان سره کلک ودرېږي، افغانستان د خپلې خاورې دفاع چې کوي نو دا به بیا به خبره پاکستان ته راځي او چې پاکستان ته راځي د دې معنی دا ده چې خبره به نور هم خرابیږي او بیا پاکستان سره خپل تعلق چې د هند سره دی ام ډیر خراب دی. نو پاکستان پوز به دې ته به سوچ پہ وته کړی او کولی به شي ګاللی به شي چې په یو گاونډ کې د یو گاونډي سره او په بل گاونډ کې د بل گاونډي سره لاسوهنه هم پکې کوي او بیا ګندی به محفوظ پاتې شي. نو دغه پوښتنې دي او دغه نیوکې دي چې دا به د وخت سره نور هم راښکاره کېږي او که چیرې دی ونه توانېده نو زما خیال دی چې دغه اندېښنه ښه ډېره ده چې تعلق به لا پسې له دې نه خراب شي.
ډېره زیاته مننه بیروز خان کور مو ده.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
عزت منو او اوریدونکو خبری خپرونه دوام لري او د مهال ستاسو په مرګ زه یو بل راپور ولوري ته چې د افغانستان د هغه ځانمرګي برید په تړاو دی چې د ناټو په کاروان باندې تر سره شوې دی. په دغه برید کې اته کسان او وژل شوې دي چې ولسی وګړي وي او همداشان 15 نور ژوبل دي. د ناټو ځواکونو ویلي دي چې دوی درې عسکر هم په ژوبل شوي کسانو کې شامل دي او د خپله هم د داعش وسلوالې ډلې قبول کړې ده. په دې حکله تاسو ته د کابل څخه د ډیوا راډیو خبریال حکمل روان خپل راپور وړاندې کوي.
د هیواد په پلازمینې کابل ښار کې د موټر بم د چودنې په پیښه کې د امنیتي چارواکو په وینا 13 وګړي وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. ناټو ځواکونو ویلې په دې حمله کې 3 بهرني فوجیان ټپیان شوي دي. د کابل امنیې قومندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس سلیم الماس وایي د موټر بم چودنه د کابل ښار د نمې امنیتي حوزې اړوند د عبدالحق او مسعود د څلور لارو ترمنځ په غځېدلې سړک د بهرنۍ ځواکونو په کاروان ترسره شوي. الماس وایي په دې پیښه کې 8 ولسی وګړي وژل شوي او د څلورو ښځو په ګډون 15 نور ټپیان شوي دي. دا وایي یو تن برید کوونکي له چاودېدونکو توکو ډک موټر د نهمې امنیتي حوزې اړوند د عبدالحق او مسعود څلور لارو تر من په غځېدلې سړک چې هدف یې بهرنیو ځواکونو کاروان و 14 ورکړې چې له امله یې 15 ولسی وګړي ټپیان شوي او 8 نور وژل شوي دي. الماس وایي په دې پیښه کې د بهرنیو ځواکونو یو زغروال موټر او د ولسی وګړو څلور نقلیه وسایطو ته زیان رسیدلی دی. د پیښې یو تن عیني شهید علم وایي حمله د موټر بم چودنه نه وه او په وینا یې یو تن ځنمرګي برید کوونکي په ځان پورې تړلي چاودېدونکو توکو ته د سړک په منځ کې چودنه ورکړه. دای وای د عبدالحق له څلور لارې څخه په بایسکل روان وم. کله چې دې سیمې ته ورسېدم یو کس چې یو بوجۍ ورسره و دلته د دواړو سړکونو په منځ کې ناست و او په ډېر ورختیی حالت سره یې شاوخوا کتل. کله چې د بهرنیو ځواکونو دوه ګاډي راورسېدل ځنمرګي برید کوونکي له خپل ځایه پاڅېده چې زه کله له دې سیمې تیر شوم چې چاودنه وشوه. په ورته وخت کې د روغتیا وزارت مطبوعاتي سلاکار ډاکټر وحید مجروح وایي د نن ورځې د پیښې د اوو تنو جسدونه او شپږ ویشت تنه ټپیان د ښار روغتونونو ته وړل شوي دي. په کابل ښار کې د موټر بم د برید مسؤلیت د ایش ډلې په غاړه اخیستی او د اتو بهرنیو سرتیرو د وژلو ادعا یې کړې. خو په هیواد کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت په کابل ښار کې د چهارشنبې په سهار د بهرنیو ځواکونو په کاروان د موټر بم حمله کې د دریو بهرنیو سرتیرو د ټپي کېدو پخلی کړی، خو د ټپي شویو سرتیرو د هویت په اړه یې څه نه دي ویلي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
ډیوا ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سهار شپږونه نهو بجو پورې
او د ماښام له شپږو څخه د شپې تر دولسو بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
د امریکا غږ ډیوا رادیو تلویزیون خبری خپرونه ده. قدرمنو اوریدونکو، خپرونه لا دوام لري او یو بل راپور ولوري ته ځو چې د افغانستان ختیځ ولایت ننګرهار په تړاو دی. څنګه چې تاسو هم پوهیږئ چې سموده مخکې په ننګرهار کې اچین کې د ټولو ستر بم وکارول شو او هغه هم د داعش وسلوالي ډلې پر ضد، خو داسې ښکاري چې اوس هم د داعش وسلوالي ډلې راډیو چې د هغې خپرونې دوام لري او په دغه هیواد کې دغه خپرونې په راډیو باندې اوریدل کیږي. دا ولې د دې په تړاو به نور تفصیل تاسو ته وړاندې کړي زموږ همکار مجاهد جواد په خپل راپور کې.
د افغانستان په ختیځ کې د امریکا لخوا کابو درې اونۍ د مخه د داعش په وړاندې د تر ټولو د ستر بم له غورځولو وروسته داسې ښکاري چې داعش اوس هم په سیمه کې موجود دی. خبر وړاندې لیکي چې داعش نه یوازې مقاومت کوي بلکې په یاد سیمه کې د اف ام یو راډیو هم فعاله ساتلې. د دې اونۍ په سر کې د داعش د خراسان څانګې ادعا کړې وه چې په ننګرهار کې یې له طالبانو څخه یوه ولسوالۍ هم نیولې ده. د ننګرهار د ولي ویانات الله خوګانی هم د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه تایید کړې ده. په همدې سیمه کې تېره اونۍ له داعش سره په مخامخ درې ساعته جګړه کې دوه امریکایي سرتیري هم وژل شوي وو. پینټاګان ویلي وو چې په دغه جګړه کې د عبدالحسیب په نامه د داعش د مشر په ګډون د دغې ډلې پنځه دېرش وسلوال وژل شوي وو. خو په دغې جګړه کې د خلافت په نامه د داعش راډیو ته هیڅ زیان نه دی رسیدلی، ځکه اوس هم د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې اورېدل کیږي. داعش د خپلې دغې راډیو له لارې د حکومت هغه ادعاوې هم رد کړي دي چې ګواکې په چین کې د ستر امریکایي بم په کارولو سره د دوی تر نویو تنو زیات وسلوال وژل شوي دي چې دیارلس یې د دوی قومندانان وه. د سیمې اوسیدونکي وایي چې داعش له دغې راډیو څخه د خپل پروپاګند لپاره کار اخلي. د جلال آباد یو اوسیدونکی رومال وایي، زه د داعش د راډیو پر خلاف یم، خو کله چې ورته غوږ کیږدم نو احساساتي شم او له داعش ډلې سره د یو ځای کېدو په فکر کې شم. نوموړي په ځوانانو او د لرې پرتو سیمو په خلکو باندې د دغې راډیو د اغیزو په اړه اندېښنه وښوده. د جلال آباد د ښار یو بل اوسیدونکي زیرک ذهین هم ورته نظر درلود. دی وایي، که دغه راډیو پر ما دومره اغیز لري نو په بې سواده خلکو به څومره ډیر اغیز ولري. د داعش دغه اف ام راډیو تر یو نیم کال راهیسې فعالیت کوي، که څه هم افغان او ائتلافي ځواکونه یې د تړلو کوښښ کوي. د خلافت په نامه دغه راډیو هر ورځ دوه ساعته په دری او پښتو ژبو خپرونې لري او خلک د بهرنیو ځواکونو پر ضد جهاد ته بولي. داعش د 2015 میلادي کال په لومړیو کې د ننګرهار په چین او یو شمېر نورو سیمو کې فعالیت پیل کړ چې اکثره غړي یې پخوانی پاکستانی طالبان دي. دغه پاکستانی طالبان وروسته له هغې له پاکستان څخه افغانستان ته واوښتل چې پاوز په شمالي وزیرستان کې د دوی پر ضد عملیات پیل کړل. د داعش یو شمېر غړي افغاني طالبان او د منځنۍ آسیا د یو شمېر هیوادونو لکه ازبکستان او چیچن اروپا کې دي. په دې وروستیو کې په کابل کې د یو شمېر سترو ترهګریزو بریدونو پړه هم داعش ډلې په خپله غاړه اخیستې. افغان او ناټو ځواکونو ټینګ هوډ کړی چې داعش ته به په روان کال کې په بشپړه توګه ماته ورکوي. تیره میاشت امریکایي ځواکونو په چین کې د داعش په مرکزونو او سورنګونو باندې له اټوم بم څخه وروسته تر ټولو ستر غیر اټومي بم وغورځاوه چې 1000 پاونډ وزن یې درلود. که څه هم افغان او امریکایي پوځي چارواکو د دغه بم له کارولو څخه دفاع وکړه، خو په دې کار سره یو شمېر غبرګونونه هم څرګند شول. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي او افغان طالبانو د دغه بم کارول وغندل، خو د سیمې اوسیدونکو یې تود هرکلی وکړ. د سیمې یو اوسیدونکي احمد طاهر وویل که په رښتیا هم په دغه بم کې د داعش کسان وژل شوي وي، نو موږ یې ملاتړ کوو، ځکه موږ غواړو د داعش وحشت او ظلم له منځه ولاړ شي. سیمه ییز اوسیدونکي دا هم وایي چې په دغه بمي برید کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله نه ده وختې، ځکه د سیمې اوسیدونکي د داعش له ویرې وختي د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي وه. د امریکا غږ د پښتو او دري څانګو خبریالان د کارول شوي بم ځای ته ورغلي او وایي چې په سیمه کې یوازې یو څو خټین کورونه ویجاړ شوي او حتی د پیښې د ځای څخه یو میل لرې هم فصلونه ولاړ لیدل شوي دي. دوی ویل چې دوی نشي ویلی دغه ستر بم یا د بمونو مور به داعش ته څومره مرګ ژوبله اړولی وي. ځینو اوسیدونکو د امریکا غږ خبریالانو ته ویلي دي چې دغه بم دومره اغیز نه درلود څومره چې یې تمه کېده. دوی وایي د داعش د ځپلو لپاره باید تر دې هم ستر بمونه وکارول شي.
د ډیوه ریډیو خبریالان تاسو ته ستاسو د ښار او د کلي،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکوي.
ډیوه ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سهار 6 بجو نه تر 9 بجو پورې
او د ماښام 6 بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدای شي.
سمزو یوی نړیوالی مسالې ته د سې شنبې په ورځ په سوریه کې د عراق پولې ته څیرمه په حیرانوونکي توګه د کډوالو په یوه کم باندې داعش برید کړی چې په ترڅ کې لږ تر لږه 2 ملکي کسان وژل شوي دي. د امریکا غږ دا راپور درته زموږ همکاره مهواش جلیل وړاندې کوي.
په برتانیې کې د شامی اولس د حقونو تنظیم سیرین ابزرویټری رپورټ کړی دی چې نن د ترکیې پولې ته نږدې د شام یاغي کنټرول لاندې آزاد نومې سیمه کې یوې موټر بمې چاودنې کې شاوخوا 15 کسان وژلي شوي دي. سیرین ابزرویټری تر مخه په وژلي شوو کې 4 عام وګړي او 1 پولیس چارواکي شامل دي. د مړو شمېره د زیاتېدو امکان دی، ځکه چې د یو شمېر ژوبل شوي کسانو حالت سخت دی. دا چاودنه یو جومات ته نږدې شوې، چېرته چې د صوبایي حکومت حزب اختلاف هیډکوارټر هم دی. آزاد نومې سیمه اکثره د بمی بریدونو سره مخ کیږي. بلخوا د تیر نهې په ورځ د عراقي پولیس سره نږدې په شام کې د کډوالو یو کیمپ باندې د داعش ترهګرو لخوا ترسره شوي برید کې شاوخوا 2 عام خلک وژل شوي دي. په کیمپ کې میشته یو کډواله فاطمه وایي شامی او عراقی کډوال راغونډیږي او دلته نه په شمالي شام کې د کوردانو کنټرول لاندې سیمه ته ورځي. د عراق موسل خار او د شام دیر زور خار نه دلته په ارضی پنازیونو کې راغلي نږدې 300 کډوالو کورنیو نږدې یو بل کیمپ الهول ته سفر په وخت دلته دمه کوله چې په ګڼ شمیر کې د داعش پسلوالو پرې وکړو.
د نړۍ په ګوډ ګوډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
زتمنو اوریدونکو اوریدونکو زو یو بل مهم سیمیز راپور ولوري ته چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلی دی چې ایران د پاکستان سره خپل اړیکو ته په درنسترګ ګوري او دا چې دوی په اسلامي نړۍ د ورپیخو چیلنجونو په تړه خبرې اترې هم کوي او په ګډه به د دې چیلنجونو ستونزو پر ضد مبارزه کوي. نور تفصیل یې سده دغه ټول تاسو د اسلام آباد څخه د ډي وراجو خبریاله رابیه پیر وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره په لیدنه کې وزیر اعظم میاں نواز شریف پر ایرانی پولیس د محافظینو پر وژنه افسوس څرګند کړی دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي رابطې نورې سیوا کولو هیلي څرګندې کړې دي. د دې څخه وړاندې ښاغلي جواد ظریف د کورنیو چارو وزیر چادر نثار سره هم ولیدو. په لیدنه کې د سرکاري مطبوعاتو تر مخه دوی وویل چې پاکستان او ایران ته پکار دی چې اسلامي نړۍ ته وړاندې ستونزو د هواري لپاره په ګډه کار وکړي او په دې لړ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په نړیوالو چارو په اتفاق سره مخ په وړاندې تک ته اړتیا لري. په دې موقع چودري نثار ویل چې د پاکستان او ایران ترمنځ مضبوط اړیکو په لاره کې به څه خنډ پرې نشتي. د څېړونکو وینا ده چې د دغه سفر مقصد د پولې د معاملې سره سره د یمن پر معاملې او اسلامي اتحاد کې د پاکستان د کردار په اړه خپل تحفظات هم پاکستانی مشرانو ته رسول دي. پېښور پوهنتون کې د ایریا سټډي سینټر ډایرکټر ډاکټر سرفراز خان د ایران د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته د سفر په اړه وایي سرګند دیوی چې د تیری میاشتې په شپږویشتمې نیټې د بلوچستان سره پولې ته نږدې د تراګرو او ایرانی ځواکونو ترمنځ نښتو کې لس ایرانی د پولې محافظین وژل شوي وو. د دغه برید پړه ایرانی تندرو ډلې جیش العدل په سر اخیستې وه. دغه تندرو ډله د تیرو څو کلو راهیسې د ایران سیستان او بلوچستان ترمنځ د پولې په سیمو کې یو شمېر بریدونو کې ککړ دي. ایرانی پولیس تور لګولی وو چې محافظ د لرې څخه په ویشتونکې وسله وژل شوي وو او د پیښې وروسته تراګر پاکستان ته تښتېدلی وو او زمواره یې پاکستان ګرځولی وو. پر دغه تراګر برید د احتجاج لپاره په ایران کې د پاکستان سفیر هم د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته وربلل شوی وو او وروسته د ایران صدر حسن روحانی وزیر اعظم میاں نواز شریف ته یو احتجاجي لیک هم لیږلی وو او د پاکستان څخه یې د تراګری د غزي مواره ته نند نیولو او د دغه شان بریدونو د مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې وه. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډی رادیو، اسلام آباد.
د پښتنو په کور، کلی، خار او خاوره سره واندي وایس اف امریکا ډی رادیو یې جواب درکوي. وګورته ونیسي هر ماخام د شپګونا د شپې دولس او هر سهار شپګونا تر سهار نهو بجو پورې.
تاسو د امریکا غږ ډیوی ته غواګی یاست. یو ساته خبرونه نیخ په نیغه د واشنگتن ډی سی لستډیو څخه خبريږي او تاسو په ژوندۍ بڼه په خپل فیسبوک پاڼه باندې هم لیدلی شئ او اوریدلی شئ. کتر اوسه هم په فیسبوک لمونږ سره ملګری نه یاسئ، فیسبوک پاڼه مو پرانیزئ. د مونږ د فیسبوک د پاڼې ادرس دی وی یو ای ټی وا. د پاکستان د سینیټ چیرمن رضا ربانی نن په پیښور کې په حکومتي تعلیمي نصاب باندې سختې نیوکې کړې. نوموړي دغه خبرې هغه مهال وکړې کله چې بېنظیر پوهنتون ته د محصلینو سره خبرې کولې په یو غونډه کې. حمید الله پرې دغه ویډیو راپور چمتو کړی.
سینیټ چیرمن رضا ربانی د پیښور د شهید بېنظیر وومن یونیورسټي دننه د افاقیت یا فیډرلزم دوه ورځني کانفرنس په پیل کې وویل چې ریاست پاکستان د نېشنل سیکورټي سټیټ یا قومي امنیتي ریاست د قایمولو لپاره د تعلیم یو داسې نصاب جاری ساتي چې نوی کل د خپل رښتونی تاریخ نه بې خبره او د کلتور نه ناپوه وساتي.
ریاست اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ کے مقاصد کو آگے لے جانے کے لیے ایک ایسا تعلیمی نظام اس ملک میں وضع کرنا چاہتی ہے اور کیا ہوا ہے جس سے پاکستان کی نئی نسل اپنی اصل تاریخ سے ناواقف ہو.
دیوائی داس نصابی تعلیم دوامدار ساتلو کې د ریاست غرض دا و چې وګړي د ریاست نه پښتنه اونکل شي او د ریاست لخوا د هر ذاتی په وړاندې سر ټیټ کړي.
اس کے پیچھے در حقیقت جو مقصد کار فرما ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ یا ایسی سٹیزنری پیدا کرو جو ریاست کے سامنے سوال نہ اٹھا سکے. ٹیک اوے دا پاور آف ریشنل, ٹیک اوے دا پاور آف تھنکنگ.
رضا ربانی ویل چې د ریاست دغه پالیسو له وجې هیواد د پرکواریت سره مخ شو, ټولنه ویشل شو او پوهنتونونه د علم پر ځای د جهالت خورولو مرکزونه وګرځېدل.
پاکستان میں فرقہ واریت کو جنم دیا, پاکستان میں انتہا پسندی کو آگے بڑھایا, پاکستان کی کیمپسز کے اندر جہاں سے سوچ پنپتی ہے, جہاں سے سوچ نکلتی ہے, جہاں سے نئے آئیڈیاز جنم لیتے ہیں, ان کو جان بوجھ کے ختم کرنے کی کوشش کی.
د دې وړاندې مقررینو وویل چې د ریاست پاکستان په وفاق کې د پنجاب نه علاوه نورو درې وړو صوبو ته په خپلو وسلو کې د اختیار کمی, د دوی د وسلو لوټ او په اقتدار کې د بیتولې شراکت سره فیډرالیزم د دې صوبو په تاوان ګرځېدلی دی او اختیار اقتدار او د وسلو دغه بیتولې وشت سمولو پورې به حقیقي فیډرالیزم ته د پاکستان پر ریاست کې لار هوارول یو حقیقي جمهوری زیار اغواړي. حمید الله, وایس آف امریکا, ډیوا ریډیو ټلویژن, پېښور.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. دا خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخستل
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله
دا څنګه په اول کې ویلو دا چې نو اورې د څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسه ودا
ټوئیټر @VOA دیوا, فیسبوک VOA دیوا.
اوریدونکو, نن په ټوله نړۍ کې د رسنیو یا مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ لمانځل کیږي. دلته په واشنگټن ډی سی کې, په جورج واشنگټن یونیورسيټي کې هم یو شمېر ژورنالستان راټول شوي وو او په نړۍ کې د ژورنالستانو په وړاندې موجوده ستونزې او ګواښونه په اړه خبرې وکړې. منظر شهید پرې دا راپور چمتو کړی.
نن د می میاشتې په درېمې نیټې د نړۍ په کچه د بیان ازادۍ ورځ لمانځل کیږي. حکومتي او شخصي رسنۍ وایي چې مطبوعات د سختو ستونزو سره مخ دي. د امریکا غږ د خبرونو سرپرست ادارې یا بی بی جی د واشنگټن ډی سی په جورج واشنگټن پوهنتون کې د نړیوالو خبریالانو په ګډون یو فورم جوړ کړی وو. په دې فورم کې خبریالانو د رسنیو او بیان ازادۍ څخه ملاتړ کړی او د خپل امنیت په تړاو یې هم غږ پورته کړی. په دې غونډه کې ګډونوالو د ولس هغه تندې په حق له خبرې کړي چې د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره لري، کوم چې ځینې حکومتونه غواړي یوازې خپل په لاسرسۍ کې ولري او خپل په حدونو کې وساتي. مایکل اورسکس چې د ان پی آر خبري ادارې مشر دی وایي
They run the gamut from truly despotic places to places we might even have looked at as democracies where controlling the flow of information has become
مونږ په داسې یو حالت کې یو چې ځینې حکومتونه غواړي د جمهوریت مخه ونیسي، یعنی خلکو ته د معلوماتو ترلاسه کولو ډیر لاسرسي ونیسي. دا عمل کله ناکله زمونږ کار، یعنی خبرونه راغونډول، ډیر مشکل او خطرناک کړی.
د بی بی جی انتظامی یا اجرایی مشر جان لانسینګ هم دی غونډې ته په وینا کې د معلوماتو څخه د وسلو په توګه کارولو په اړوند خبرې کړې دي.
تاسو هم ګورئ چې کرملین څخه څنګه معلومات خپریږي، کله یوازې د دروغو پر بنسټ وي او هیڅ کوم ثبوت.
د سنټ چیرمن رضا ربانی د پېښور د شهید بنظیر ومن یونیورسيټي دنه د افاقیت
نن د می میاشتې په درېمه نیټه د نړۍ په کچه د بیان ازادۍ ورځ لمانځل کیږي. حکومتي او شخصي رسنۍ وایي چې مطبوعات د سختو ستونزو سره مخ دي. د امریکا غږ د خبرونو سرپرست ادارې یا بی بی جی د واشنگتن ډي سي په جورج واشنگتن پوهنتون کې د نړیوالو خبريالانو په ګډون یو فورم جوړ کړی وو. په دې فورم کې خبريالانو د رسنیو او بیان ازادۍ څخه ملاتړ کړی او د خپل امنیت په تړاو یې هم غږ پورته کړی. په دې غونډه کې ګډونوالو د ولس هغه تندې په حق له خبرې کړي چې د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره لري، کوم چې ځینې حکومتونه غواړي یوازې خپل په لاسرسۍ کې ولري او خپل په حدونو کې وساتي. مایکل اورسکس چې د ان پی آر خبري ادارې مشر دی
وایي places we might even have looked at as democracies where controlling the flow of information has become
مونږ په داسې یو حالت کې یو چې ځینې حکومتونه غواړي د جمهوریت مخه ونیسي، یعنی خلکو ته د معلوماتو ترلاسه کولو ډیر لاسرسي ونیسي. دا عمل کله ناکله زمونږ کار، یعنی خبرونه راغونډول، ډیر مشکل او خطرناک کړی.
د بی بی جی انتظامی یا اجرایی مشر جان لانسینګ هم دې غونډې ته په وینا کې د معلوماتو څخه د وسلو په توګه کارولو په اړوند خبرې کړې دي.
تاسو هم ګورئ چې کرملین څخه څنګه معلومات خپریږي، کله یوازې د دروغو پر بنسټ وي او هیڅ کوم ثبوت نه لري.
تیرونی د بی پولی خبریالانو یا ریپورترز وداوت بارډر د کال 2018 د بیان ازادۍ راپور خپور کړو. په دې راپور کې روسیا د 180 هیوادونو څخه په 143 شمیر راغلی. راپور وایي چې هلته یا خو آزاده خبری ادارې د حکومت تر کنټرول لاندې راغلي دي او یا هم هیڅ شتون نه لري. ترکیه بیا تر روسیې هم 4 درجه لوړه ده، چې په 155 نمبر ده. دا ښایي چې ترکیه حکومت هم خپل مطبوعات خورا تر خپل اثر او کنټرول لاندې ساتلی. د هیوادونو په دې لړ کې پاکستان 109 او افغانستان 140 ځای اخیستی. داسې ښکاري چې په دواړو هیوادونو کې د بیان ازادۍ د خورا ستونزو سره مخ ده او د خبریالانو ژوند هم سخت په خطر کې دی.
تاسو موږ په ټولنیزو وبپاڼو هم څارلی شئ. فیسبوک VOA دیوا، ټویټر @VOA دیوا، Instagram VOA Diva or for YouTube VOA Diva News.
خبرمنو اوریدونکو او لیدونکو د دې ورځې خبری خبرونه لا دوام لري. یو بل راپور هم د بیان ازادۍ نړیوالې ورځ په تړاو تاسو ته غواړو او وړاندې کوو چې پاکستان کې هم د دغې ورځې لمانځل شوې ده. په بلوچستان کې ستونزې لري، خبریالان او همداشان مطبوعات کومې ستونزې لري، کومو معلوماتو ته لاسرسی لري، کومو ته نه لري، دغه ټول تاسو ته سمسور حمید سمسور وړاندې کوي د کوټې په خپل راپور کې.
د صحافت د نړیوالې ورځې په درناوي کې په کوټه کې د خبریالانو د سازمان له لوري لاریون وسو. دوی د کوټې د ښاروالۍ ښاروال له میدان څخه لاریون راوویستی. پا په لاسونو کې بینر راخستی او پر هغه باندې د صحافت د خپلواکۍ پاک لباندې شعارونه لیکل شوي وو. دوی د خپل تحفظ غوښتنه هم کوله. بلوچستان اسمبلی پورې لارین وکړي بیا بېرته راوګرځېدل. خبری اعلان وویل چې دوی د کلام د ژبې او د انځور کې یعنی د کیمرې پر ازادي باندې به هیڅ ډول فشار قبول نه کړي. د پاکستان د فیډرل یونین اف جرنالیست مرستیال مشر سلیم شاید وویل چې په یوستمه پیړۍ کې هم نن په پاکستان کې صحافت تر فشار لاندې دی او له بندیزونو سره مخامخ دی.
پاکستان کې وګوره چې نن دا روز د ازادي صحافت روز دی. هغه روز باندې گورنمنٹ چې دی هغه بول باندې پابندی لګولې دي. بدنام زمانہ کیمرا چې دی هغه د دې لایسنس منسوخ کړی دی. دا شیم فل ایکٹ دی. کیمرا چې کوم فیصله کړی دی او کوم اعلان کړی دی وینه منو دغه رجسٹر کوم.
د بلوچستان د خبري اعلانو د سازمان مشر خلیل احمد بیا وویل چې بلوچستان د نړۍ په هغه سیمو کې شامل ده چیرې چې خبري اعلان له لوی خطر سره مخامخ دي.
بلوچستان هغه خطې کې واقع دی کم کې گزشتہ 10 کالو کې تقریبا 40 هزار صحافیان شهید شوي دي او دا وخت باندې ډېر دباو دی ډېر خاص دباو دی. دا عسکري تنظیم او دا هغه علاوه دا حکومتي تنظیم کم مشتا دباو خپل مزي خبرې اشاعت بارا چلون بارا مشتا ډېر زیات دباو ورکړي او دغه کې زموږ کارکنان هغه هم د تشدد نشانه جوړ.
د پاکستان د خبري اعلانو د سازمان مرستيال مشر سلیم شاید دا خبر هم وکړه چې د ډان د ورسپانی د خبر په خوریدو کې حکومت خپل وزیران بچاو ول غواړي.
ډان لیگ په دې کې د حکمرانان چې دی هغه خپل خلک کوم ذمہ داران دي کوم چې دا خبر لیک کړو د دې خلاف هیڅ کاروایی نه کړي. لیکن فاطمی صاحب راو تسی د دې خلاف ولی دوی هلکه نه لري چې انتخاب خپل الیکشن کنټیسټ کوي. دا وجه دی نواز شریف چې دی دا قرباني ورکړه. دا موږ کنډم کوو او دا مطالبه کوو چې کوم اصل خلک دی دیتا به نه کاوه.
په پاکستان کې خو بلور ته بیا حکومت پر ټولنیزو خبری رسنیو یعنی پر سوشل میډیا باندې هم د مذهب د سپکاوي په تور کې د لیکوالانو په ضد باندې د بندیزونو د پلان په تکل کې دی. څېړنکاران وی د سشکاري چې حکومت له کرکتنې یعنی له تنقید څخه په ویره کې دی. د خبری اعلانو د حقوقو لپاره نړیوال سازمان ریپورټر وداوت بارډر د شاشکار په خپل خوارسوي کلنیز راپور کې ویلي دي پر نړیواله کچه باندې د صحافت د ازادي فریډم اف انډیکس کې په روان کال کې په پاکستان کې د خبری اعلانو په ضد باندې بریدونه کم شوي دي. ریپورټر وداوت بارډر وی چې شاشکار پاکستان په دغه پیرس کې پر 113 نمبر باندې راغلی دی. تیر کال دغه نمبر 148 وو. ریپورټر وداوت بارډر لیکي چې اوسم خبري اعلان د تندرو مذهبي ډلو او د یو شمیر د ورپک ډلو له دړکو سره مخامخ دي. حمید سمسور وایس اپ امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټا.
قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې وړاندې په راپورونه کوم اوریدل نن د رسنیو یا مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په پاکستان کې ژورنالیستان په هیواد کې د کار پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نه یوازې د ترهګرو لخوا بلکې د استخباراتي ادارو لخوا هم. په کراچۍ کې دا ورځ څنګه لمانځل شوې ده د ډي بي خبريال فضل عزیز مو ترې خبروي.
خبریال او سړونکو مزر عباس وايي پاکستان کې اوس هم په صحیح مانو کې خبریالان او رسنۍ ازادي نه دي او د دې د ازادۍ لپاره ډېر څه کول لا پاتې دي.
حکومتی حلقوں کی طرف سے آتی ہیں, ٹیلی ویژن چینل میں کیمرا کی شکل میں آتی ہیں. جو
مزر عباس وائی زینی بندیزونا دا حکومت لخوا ٹیلی ویژن چینلو تا دا پیمرا پا شکل کی رازی دا دغی ادارے کردار مشکوک کبی او زینی دا غیر ریاستی عناصر لخوا فشار وی دا خبری ادارو پا ودانو او گاڑو بریدون شوی او ترو سپوری دا سلو نزیات خبری اعلان وجل شوی دی. هغه ویل بندیزونا او هغه قوانین وس هم موجود دي د کوم لاندې چې خبري اعلانو ته سزاګانې ورکړې کېدې شي او اخبارونه او چینلې بندېدې شي. د خبري اعلانو د تحفظ لپاره کارکونکي نړیوال تنظیم ریپورټر وداوت بارډرز یا بی پولی خبري اعلانو د ډلې په پاکستان کې استاد اقبال خټک وایي
صحافت کول
د ځان سره لوبي کول دي، د ژوند سره لوبي کول دي. مشکلات د هر اړخ نه دي، د سرکاري خلکو نه، د سرکاري ادارو نه، او د غیر سرکاري خلکو، د غیر سرکاري ادارو. موږ ګورو چې سیاسي ګوندونه هم په ژورنالستانو او د مطبوعاتو په ادارو ګزارونه کوي، کله چې دغه شانتې څه حکومتي ادارې، څه حکومتي خلک نه غواړي چې آزاد ژورنالیزم دي په پاکستان کې.
اقبال خټک وویل څه موده وړاندې چې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې کومه ترهګري وه، په هغې کې ډېر خبریالان وژل شو. دغه شان په بلوچستان کې خبریالان د ستونزو سره مخ دي او په سیند صوبه کې یې خپل مشکلات دي. هغه وویل پنجاب د بهر نه ښکاري، خو چې دننه ورشي نو د نورو ځایونو نه په پنجاب کې خبریالانو ته ډېرې ستونزې ورپېښې دي، تړلې ژوند کوي. پاکستان کې خبریالان وایي چې دلته دوی ته د کار په مهال د معلوماتو ترلاسه کولو په وخت د بیلابیلو لارو د ستونزو سره مخامخ کېدو نه علاوه د خپلو ادارو لخوا هم دوی ته د ساتنې لپاره څه انتظام نه وي. دغه رنګ خزینه خبریالانو ته په مطبوعاتي ادارو کې دننه او بهر د برابرۍ موقعه نه ورکړی کیږي او د هغوی سره د جنس په بنیاد زیاتې کیږي. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، کراچۍ.
ګرانو قدرمنو اولیدونکو، یو بل راپور ولوري ته زو چې یو تن چې ذاکر الله نومیږي، هغه هم د پولیو د ناروغۍ له کبله خپل په ژوند کې ډېر زیاتې ستونزې لري. هغه وایي چې دی دوه کلن و چې دغه ناروغۍ سره مخامخ شو. ولې د پولیو ناروغان یا هغه پښتانه چې کله هغوی ماشومانو ته غواړي چې د پولیو کارکوونکي هم راشي یو ساس کې ورکي، دوی ورڅخه انکار کوي. نو دا یو مثال دی د هغه تن د ژوند کیسه ده چې غواړو تاسو ته وړاندې کړو چې دا مهال څه ستونزې لري په ژوند کې. شاهین شاه دغه راپور رالیږلی دی.
زمانم ذاکر الله دی او زه یم د 400 شیر بادر کلی، او کار می دا سولر او شیشو می شو کار جګل. لکه د مور پلار په نسبت باندې دوه کال عمر کې زه معذور شوم کنه، ما ته تبه لګی دا تبه کې ما ته پولیو شو. دا غي نه بار ډاکټرانو باندې ګرځول، ما غي چوکاتونو دا وی چې دا غل پولیو ده، ځکه چې مخکې خلک په دې خبره نه پیدا. مور پلار ډیر زیاتو ګرځول په خو ډاکټرانو هسپتالونو، خو د دې مرض علاج نشته. لکه منډه تړله یا گیم یا فوټبال یو سو بل سو یا د دنیا نور ضروریات مصروفیات چې سدي کنه، نو هغه کې زه ټوله نرستو پاتې شوم. په دې وجه چې زما زور هم بس لکه دومره تکلیفات او دومره مصیبات را باندې تیر شو کنه، اوس هم لا تیریږي. نو بس په هر یو شي کې د هر چا نه رستو، نو په عقل کې دا هر چا نه مخ کیو په عقل کې، او په منډه تړله کې به د هر چا نه رستو. په گیم شو که فوټبال شو که والیبال شو یا د جون نورې مسلې شو، عملی جون ته اوس راغلی تقریبا. زه د بهن میں نه لګی مخبل کاروبار کوم، د بهن میں نه حساب کوي جی. او کنه په 91 کې ما میټرک وکړو، د مزورتیا په وجه باندې ما مخکې تعلیم هم جاری او کنه جاری نشو ساتلی. ما سره خامخا دغه ضرورت دی، د هیلپر ضرورت دی، زه یوازې کار هم نشم کولی. دا ته سم او کنه زه نیم انسان یم، او کنه نیم انسان دا دی د چا چې یو خپنی نه نیم نه، او کنه چا خبره چې د نیم نم بدتری، او کنه سلور نیم پاتې نشي. ولې نو او کنه یو خپل خپخو مین شي دی کنه، خپل چستانی نو ته به څه کې دا به نه وي کنه. دا خبره به نه وي د بل چا محتاجی متازی، دا به نه وي جی کنه. بل مزورتیا باندې زما افسوس علیو شو کله چې زما پلار په کټ پریوتو، او هغه ته دغه ضرورت پیښ شو د خدمت، دغه د اوچتولو روچتولو یا هسپتال ته یا د بیماری کنه، یا دغه لا ډاکټر لا یا نور داسې مسلې راشي د کور کنه. چل خبرې مور دی پلار دی ښځې دی بچی دی کنه، لکه شی مانه شو کولی کوم شی چې مالا پکارو کوم خدمت پکارو، یا پلارو چتول یا گاڑی لا یا اسپتال تا یا بل ځای تا، لکه دی هدا پوری خپه ما یم چې خدا نه خواسته دا خبره خو په ګناه کې مرضی چې دی په ځای انسان مړی نو بس خوي. بس نیم وخت داسې مونږ په لار روان یو کنه، نو دا وړو یا غدی وی دغه په روان دی، ګټ پکې روان دی. نو مالا له غونډ کې له خو اٹک راشي، افسوس په سړی لرا شي کنه، که نور څه نه خو غسړی تا ته خپل شی لګ نور مرامخ کیږي کنه. او که نور خلک ټول رواني سم دم کنه، چې یو دغه پکې داسې رواني نو هر سړی هغه دی وره روان دی. یاره جی نن سبا خلکو ته خو زه دا یو میسج ورکوم چې ما ته دی وګوري، او که زما دې حالت ته دی وګوري، خامخا دې خپل وړو له پولیو کترې ورکي. یعنې د عمر بر به د هر چا محتاج یو خوار وزار بوي، زه به نور څه وویم د عمر بر.
هم یو پرړه پوری مرکل رو ل حنا خان سره چې یو لیکواله ده په خټه پاکستانی ده ولی په امریکا کې زیږیدلې ل نوموړي سره زمونږ همکاري نیلا محمد دا مرکه کړې ده.
حنا خان د پاکستانی نسل یو لیکواله ده چې په امریکا کې پیدا شوې ده او لویه شوې ده. حنا خان د وړوکوالي نه لیک لوست سره مینه وه. حنا د خپلې خوښې د ځینو کتابونو ذکر وکړو چې پکې لیتل هاوس آن د پریری، لیتل ویمن او رامونا شامل دي. د حنا دا ټول کتابونه او کردارونه ډیر خوښ وو، خو دې سره د دې احساس هم وو چې په دې کتابونو کې د دې غوندې کردار نه و. حنا وایي چې په لایبرري کې به داسې کتابونه نه ملاوېده چې د هغې د ژوند، د هغې د مذهب او هغې د فرقې نمایندګي وکړي.
So really the books are for everybody. So I wanted books that Muslim children could identify.
ما غوښتل چې ماشومان لپاره داسې کتابونه وي چې دوی ته پکې خپل ځان ښکاري، د دوی د ژوند نمایندګي کوي. چې کله زه رالوی دم نو داسې کتابونه نه وو او ما ډیر مهم ګڼل چې یو ماشوم چې لایبرری ته یا کتابتون ته ورځي نو داسې کتابونه وي چې پکې ورته ځان یا خپل ژوند ښکاري.
د دوه زامنو د یوې مور په حیث د هنه سوچ دی چې د امریکایانو مسلمانانو ماشومانو لپاره دا ضروری ده چې هغوی خپل ځانونه د دې معاشره یوه حصہ وګڼي، او د دې بهترینه طریقه دا ده چې نور خلک په اسلام او مسلمانانو باندې پوي کی.
I think it's really hard and I think it's harder when you don't see yourself represented.
کپ کتابونو کې موجود کردارونو سره خلک ځان یو ځای اونګړي نو ډیره ګرانوي چې دا هغه کتاب پیغام ته ورسې او پاغه باندې پوي شي او ځان درته مهم نخکاری چې ګني تاسو کې نو زه هیله لرم چې داسې کتابونو په کوم کې چې ځای جبه ځای خوراکونه شامل دي ماشومان خپې جندي شي او دوی ته پکې خپل ژوند ښکارا کې دي شي ځکه چې دوی هم هغه کار کوي لکه جمعه ته تګ یا کوم ځای خوراک کول. دوی په دې کارونو افتخار کوي او ډېر هدا پوري د دوی په دوو کلتورونو کې ژوند کولو مشکلات چې دي هغه حل کې دي شي.
حنا امید لري چې اخر به امریکا کې د هانکا او کریسمس غونډې به اختر هم خلک اوپیژني. دا په دې هم یقین لري چې دا به د مسلمانانو ظلمي کول سره په خپل ورثه فکر کولو کې لاس وکړي او دوی نه به د یری او شرمندګۍ احساس ختم شي.
When I was growing up
زه چې را لوی دم نو ملګری او استادان زما په روایتو نه پویدل او کدا سي کتابونه موجود وي نو داخه استعمال دي شي چې خلک په سوچ راولي او هغوی په هشي چې خپل روایتو پیژني او ځان باندې اعتماد هم لري.
حنا ماشومان لپاره دا مختلفو موضوعګانو باندې کتابونه لیکلي دي. په دې کې د دې تازه کتاب امنز وایس هم شامل دي. پکم کې چې دې د خپل ماشوموالې وخت بیان کړي دي.
زما لیکل د خپل ژوند او د نورو د تجربو یو غډه خلاصه وي. ځینې وخت زدا سي قصي لیکم چې د نورو تجربې پکې شامل وي، خو اکثره ډیر وخت ز خپل ژوند هم پکې شاملوم. امنز وایس په کتاب کې ما دا سي ډیر کردارونه جوړ کړی دي چې ځای ملګرو او د پاکستان نه د مشر تر حواله هم ورکوي.
خود حنا د ټول نه مشهور کتاب اټس رمضان کیوریوس جورج نومه کتاب دی. نایلا محمد، وایس اف امریکا، واشنگتن ڈی سی.
ګرانو خدرمنو او ویدون کولیدون کو په مردان کې د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې پاړه یو سیمینار تر سره شوې دی او د دې کې ویل شوې دي چې څنګه ځوانان او خزي یعنی میرمنې د سی پیک یا د دغه پروژې څخه ګټه ترلاسه کولی شي. په دې حق لا ریاض حسین تاسو ته راپور وړاندې کوي.
د سیمینار انتظام کوونکی د مختلفو جبو د پاره کار کوونکی مقامی ادارې پیلکس مشر قاسم پذلوای په کار دا چې نوی کول د راتلونکو چیلنجونو د پاره خپل ځان تیار کړي.
موږ د ټیکنالوژي د پریکټیس نه دومره اویر نه یو. کم ټیکنالوژي چې په پاکستان کې روانه ده د سی پیک په وجه باندې سیمینار په وجه باندې موږ د اویر نه سم خورو چې را تاسو ځان د دې لپاره تیار کړئ. مطلب هغه په انګلیش نه پويږي، په اردو نه پويږي، پښتو باندې نه پويږي، هغه صرف چاینی چائنیز ویلوی نو کومنګ چائنیز از دکو چائنیز سره کار پاسانه وکړي شي غټه خبره دا چې زمونږ به امپلویمنت جابز مسله ده نو هغه جابز مسله به ختم شي کو چائنیز جب مونږ نه یوز دکړي نو مون په پاکستان کې د نور قومون نو مرسته کیږي ګوره په پنجاب کې سلور کال مخ کې چائنیز جب ټیچینګ شروع شوه ده
د پاکستان چین اقتصادي راهدارې په منصوبه په تیر پیپلز ګون حکومت کې کار شروع شوی وو او د دې منصوبې لاندې د چین حکومت په پاکستان کې 25 بلین ډالر په لګښت باندې د ملک دننه د غټو لارو توانای منصوبې او د کارخانو مرکزونو ته دوام ورکوي اگر چې د دې منصوبې لاندې وړي صوبې ګنشمیر تحفظات هم لري خو په خیبر پښتونخوا کې صوبایي حکومت په ورستو کې دا وکړي چې د چین حکومت سره د 30 بلین ډالر په منصوبو باندې کار روان دي او ډیر ژر به دغه معاهده هم لاسلیک شي د اقتصادي راهدارې د لاندې په خیبر پښتونخوا کې هم د کارخانو ګنشمیر مرکزونو ته دوام ورکول کیږي او د هغې لپاره په بازو سیمو کې صوبایي حکومت ځمکه هم اخستی ده او مقامی کارخانه‌دار دا یری هم سرګندوی چې د هغوی مصنوعاتو ته به نقصان ورسیږي خو په پوهنتون کې د پولیټیکل ساینس طالب علم اوزما ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي په خیبر پښتونخوا کې پنی تعلیم ته توجه نه ورکول کیږي او دا د حکومت ذمہواری ده چې نوی کول ته د ټیکنیکل تعلیم موقع په لاس ورکړي
ټیکنیکل ایجوکیشن بالکل نشته ده بس په صرف په تیری باندې فوکس ته چې موږ تلته کې ټیکنیکل ایجوکیشن سټوډنټس ته ورکو دا سه انسټرومنټ سره بلد شي سټوډنټس لا ډیر د کې مخکې راتلل پکار دي د اغي فیوچر د دې سره وابسته ده حکومت له اون پکار دي چې سټوډنټس په دې کې هیلپ اوټ زمو حکومت له خو په دې باندې ډیر توجه ورکول پکار دي په فارن کنټریز کې کوتا سو ګوري نو الته کې د اغي د ماشومان او ذهن سازي کې ټیکنیکل ایجوکیشن دا زما په خیال باندې کی ټو سکسس ده چې کله تاسو کې ټیکنیکل ایجوکیشن راشي تاسو فنی تعلیم او پیژنې چې دا کار په دې طریقه باندې کول پکار دي دا مشرمي په دې باندې چلیږي نو هله به تاسو مخکې تللې شئ
په چین پاکستان اقتصادي راهداري باندې په پنجاب صوبه کې دوړان دینه کار شروع شوه دي او د چین د غربي حصینا د لاهور په لار باندې تګ را تګ هم کیږي او دا به پراتون کې وخت کې کتی شي کله به په خیبر پښتونخوا کې دغه کار عملی شي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان
حکومت د پاکستان په بلوچستان کې د 3G او 4G انټرنیټ خدمات تړلې دي چې له امله یې سوداګرو ته غنی ستونزې رامنځته شوې دي د ډیوی خبريال نعمت الله سره دې پرې دا راپور چمتو کړي
د چمن سر دي شارګوټي د افغانستان او پاکستان تر مابین یو تجارتي مرکز دی دلته هم د انټرنیټ سرویس د بنیدو له امله و عام خلکو تجارانو او زدکونکو رسائی او سماجی رابطو او ویب سایټ ته او نور معلوماتي ویبپاڼو ته نه ده اصله د سوشل میډیا یو تکړه پالونکو محمد صدیق اڅکزی وای د سیمو خلکو ته د 3G او 4G انټرنیټ سرویس ته د رسائی د نه لرلو لوجې د دوی سماجی رابطې بالکل ختمې شوې دي
یا سپټال کې د ویني ضرورت چې بیا موږ پر پیج مشتهر کو چې د پلانټ د او پازیټیو د پلانټ او نیگیټیو ویني ضرورت نو از موږ سوشل میډیا اکټیویست کا کمپریس والا صاحبان دا ټول اکټیو سي هغه د کم د مریض ژوندۍ بچاو سي په دغه واجب باندې یقینا دا ډیره غټه ستړی ده
خو یو کاروباري ځوان محمد طاهر وای د چمن تجارتان په څلوري ساته د انټرنیټ لاري د نړۍ د کاروباري مرکزونو سره بتړلې وو خو اوس دوی د هر څه څخه پاتې شوې دي
چې پورج په زریس کوم غاډیان خرڅول هغه بالکل دغه آنلاین موږ د دازې سبا موږ اکشن وکاتی په جاپان کې موږ کم سن پر ناستو موږ باغ تور پر وټ کې دغه وس نشته
خو یو زده کوونکی اشرف الله وای د زدکړې لپاره دوی اوس هیڅ قسم معلوماتي ویپاڼو سره تماس نسی نیولې ولې چې په سیمه کې 3G او 4G د انټرنیټ سرویس ماته لدی
دا چې موږ کم 3G او 4G چې بند د دې سره موږ ډېر مشکلات مخامخ ځکه چې موږ سټوډنټ خلګي ولې ارزي آنلاین یو چرا ډاونلوډ یو لیکچر وایو موږ خلک ورس پورس تر کې کې پر موږ ورس پورس تیار راځي
په دغه یاد زلو کې د موبایل 3G او 4G انټرنیټ سرویس دلال شاباس کلندر سیون د جنمرګي بری د پاس د چمن او ترخم سره دی پولی وټړل سوی نو سم دستي دغه انټرنیټ سرویس هم بند کړل سو خو د مکمه پی ټی سی ال ځای مشران په سیمه کې د 3G او 4G سرویس د بندولو په اکله هیڅ قسمه دریز نه ورکووي خو په سیمه کې یوازې د پی ټی سیل ځکنی لاین ډی ایس ایل کار کوي خو هغه ته د هر کس رسائی ممکنه نه ده نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا ډیوا ریډیو چمن
ګرانو خزرمنو اوریدونکو اوریدونکو خبری خبرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسی، او د دې خبرونې وروسته به زموږ همکار بیروز خان صاحب راځي او تاسو ته به شپه په خیر خبرونه اوړاندې کوي. تاسو هم کولی شئ چې په خبرونې کې ورسره ګډون وکړئ. ستاسو قربانه وو زموږ نظر شهید او زما سره زما همکار مجاهد جواد او د دې خبرونې پروډوسر او ماور جلیل زموږ همکاره. تاسو مه اخلو اجازه په لوی لاموس فارو سرلوړه او آباد اوسئ.